سلام ستړي مشي د شپې 9 بجې دی تاسو مخ ک د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه کې مو زفري د سیال د تاهر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستانی پوځیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلي دا برید د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ښاغلي کرزی په دې ټویټ کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای له افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان د دفاع او امنیت خبرونه خپروي ویلي و چې د پاکستان د پاوز د پاکستان پوځ د افغانستان پولې د سیمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا چې ټي پی هغه مرکزونه هم پنښ شوي دي چې د پاکستان پر ضد ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې چې د عملیات پای ته رسیدلی او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه د برمل پر ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوز هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. تیر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایی ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کمپ بمباري کړې وه چې مرګ ژوبلې هم اړولې وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه مهال د برید غندلی وه. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو په یو ګډ پریکړې لیک کې کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي جیسن کرو او د استازو جرګې غړي نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو او ښځو د غرض قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو لپاره هم څرل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او پټول کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې خپل متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او د طالبانو سره حساب کتاب وکړي. طالبانو واک ته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي او له زده کړو منع کړې دي. ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او نړیوالو موسسو کې له کار کولو راګرځولي او تازه یې د ښځو 12 سینګارتونونه هم تړلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی له ځینو هیوادونو سره مرستې به په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو د تړون د پای ته رسېدو هغه تشه ډک نه کړي چې تیر کال په خوندي توګه له دې لارې د لیک د اجازه یې درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د جولای 8مه د خبرداری ورکړی دی. ګوتریش دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سان پیټرزبورګ کې د افریقایي هیوادونو په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د روسیې د وړیا غلو لیک به د اوکراین د غلو ځای ونیسي. مسکو تیره اونۍ د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسپیک شو و تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې تر اوسه دغه غلطه د غلو شپږ ویشت زیرمې تونونه پنخه کړي دي او لسګونه ټونه غړۍ غلې له منځه وړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د دنوپرو ښار ته تللی. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې روسي پوځیانو پرې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مال کېږي چې روسي ځواکونو تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونه کړي چې ملکیان ته یې مرګ ژوبله او زیان اړولې دي. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلي دي چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دنوپرو کې بل کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافع سیستم پر ښې استفادې او د اوکراین ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ورکړې خبرې کړي دي. اوکراین روسیې نموجر غل د 2022 کال په فبروري کې پایل او لهم دوام لري. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. د افغان خزونجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغان خزو د ځپلو پایله به وګڼوونکي. په دې اړه چې د میرمنې نور څه ویلي دي دا به درته په راپور کې وایو. د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خوند امین الله عالمي د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوی دی. دا چې د نیولو علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ډېرې ګرمۍ له امله ډېری زده کوونکي په موسمي ناروغیو اخته شوي دي او په ټولګیو کې زوف کوي. د چي هلارې ته دی او همدارنګه په کوم ولایتونو کې دغه ډول پیښه رامنځته شوې په اړه به هم درته راپور ولرو. نورستان د به هم ورشو چې هلته ځینې کډوال خپل کورونه تستن شوې دي.
یو شپې ته زر اته سو روپۍ راکړې مونږ ته، دا مونږ ته ډېر کفایت کوي. ان شاء الله په دې کې به چې قرضدارانو هغه به دغه کوو، او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زمونږ اړتیا پوره کېږي ان شاء الله.
ستاسو پیغامونه به په وروستیو کې راواخلو. ملتیا مغواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړي مشه. د افغان خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري وایي د افغان خزو د زپلو پایلې به بوګنون کوي. نوموړي په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان او د ځینو هیوادونو له استازو سره خبرو کې په افغان خزو لګول شوی بندیزونو ته اشاره ویلي دي چې په نور اسلامي هیوادونو کې باید خزو پر عزت تګلارې یادین شي. رینامري هم د شن غوښتنه کړې ده چې نړۍ د افغان خزو او نجونو ترڅنګ ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د ځینو هیوادونو له استازو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو د ځپلو پایله بوګنونکي بللې ده. نوموړي د جولای پر 28مه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي همکاریو د سازمان ترڅنګ د البانیا، بنګلاديش، مراکش، سعودي عربستان او تونس له استازو سره د ښځو د حقونو او په اقتصادي پرمختګ او ثبات کې د هغوی پر وړاندې هیله بښونکي خبرې کړې دي. اغلی امیری لیکلی دی چې یادو استازو ورته ویلي دي چې خزو حقونه په اسلام کې خوندې ځای لري او د اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره یې ونډه مهمه ده. د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي له نړۍ غوښتي چې د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي او خپله یې هم ژمنه کړې چې په ګډه به د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. رینا میری د افغان خزو ځپلو ته په اشاره ویلي دي چې دا ډول تګلارې باید په نورو اسلامي هیوادونو کې عادي نه شي. خو افغان نجونې او میرمنې بیا وایي ورځ تر بلې د دوی ستونزې په کور دننه او نړیواله سطحه نامهمه کیږي او په همره جدیت چې دا مسایل باید مطرح او حل شي هڅې نه کیږي. د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې د طالبانو له بندیز وروسته یې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل چې په کور دننه او بهر باید په افغان ښځو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په خاطر همغږي هڅې وشي.
اوس نو هیچا ته دا توپیر نه کوي چې انجونې ښوونځي ته ځي یا نه، او دا توپیر چاته نه کوي چې هغو ښځو چې خپلو کورونو ته نفقه راوړله د خپلو کورونو ګټیالۍ وي دندې ترسره کولې، اوس دندې لري که نه. ځکه اوس دا موضوع خاموشه شوې ده. مونږ نه یوازې په هیواد کې دننه له خپلو پلرونو، له خپلو ورونو، بلکې له ټولو هغو مهمو اشخاصو چې په نوره نړۍ کې دي، مونږ غواړو چې دوی مونږ ته لاس راکړي، له مونږ سره نن ورځ ودرېږي او زموږ حقونه وغواړي. اسلامي هیوادونه په دې کې ډېر مهم رول او مهم نقش لري.
یو بل افغان محصله وږمه هم وایي د دې پر ځای چې په افغانستان کې په ښځو بندیزونه کم او ختم شي، وخت په وخت نوي بندیزونه لګول کیږي چې نړۍ یې باید د مخنیوي لپاره لاس په کار شي.
په افغانستان کې رښتیا هم هر ورځ په ښځو یو نوی بندیز لګیږي، او دا چې دا بندیزونه کم شي یا هم له منځه ولاړ شي، تر اوسه یا تر دې مهاله داسې هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. نړۍ باید هغه څه وکړي چې افغان ښځو ته د کار او زده کړې زمینه برابره شي. یوازې په څرګندونو او په الفاظو هیڅ څه نه کیږي، دوی باید عملاً د افغان ښځو لپاره یو څه وکړي.
د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا استازي داسې مهال د اسلامي همکاریو د سازمان او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت کړی و چې په ښځو یې لګولي دي، او دا بندیزونه یې له اسلام سره په ټکر کې بللي وو. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو استازو او دیني عالمانو هم افغانستان ته په سفر کې له طالبانو غوښتي وو چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. خو طالبانو تر دې مهاله په دې برخه کې خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي، او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د اساس جرګې یو شمیر جمهوری غوښتونکو او ډیموکراټانو غړو د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو د ملاتړ په هدف د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي او د اساس جرګې جمهوری غوښتونکو غړي د چهارشنبه په ورځ پر خپلې ویبپاڼې لیکلي دا د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک دی چې د افغانانو نه ملاتړ پکې څرګند شوی. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې
د امریکا د اساسو جرګې او شمیر غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو له نقض سره د مقابلې لپاره یو جامع ستراتیژي برابره کړي. د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتو استازو په دغه ګډ پریکړه لیک کې په افغانستان کې د خزو ضد د طالبانو وروستي کړنو ته اشاره کړې او د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کړې ده. د اساسو جرګې او جمهوری غوښتونکو غړي جوسین کرو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼې لیکلي په دې پریکړه لیک کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان جنو او خوځو د غراز قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو څېړل هم شامل دي. طالبانو تل په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو په تړه ورته ادعاوې رد کړې دي. د استاز جرګې د جمهور غوښتون کې غړي جوسین کرو په وینا د بریکړه لیک د امریکا د بهرنی چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت حسوي چې له خپل متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نقض د مخنیوي ته وګدمهاله تګلارې جوړ او طالبانو سره حساب کتاب وکړي. رو ویل چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو همجونو په وړاندې ظالمانه سرغړونې کړې او باید حساب ورسره وشي. امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه. موږ اخلاقي دنده لرو چې د خپل ملګرو ملاتړ وکړو چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي هدف دي. له دې پریکړه لیک سره زما جمهور غوښتونکي او ډیموکرات همکاران موافق دي. د طالبانو حکومت به د بشري حقوقو په برخه کې د سرغړونو په تړاو د ورکړل شوی او راپورونو خلاف تل خپل ننګه کړي او ویلي دي چې د بشري حقوقو په تړاو د نړیوالو خبري یوازې پروپاګاندا ده. د استاذ جرګیبل ډیموکرات غړی والټز وای چې زمونږ له وټلو ورسته طالبانو د تیر په تیر مذهبي او توکمیزو لوګکوي په وړاندې بیا عدالتي د خزو اونجونو د اساسي حقوقو شاتک په شمول خپل خورا ظالمانه چلن ته مخه کړي. زه ویړم چې په دې پریکړه لیک کې له خپل همکارانو سره یو ځایم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبان جواب ویونکي وبولم. خزینه فعال سپوږمې اوریا به د امریکا د استاذ جرګی د غړو دغه څرګندونو ته اشاره سره وای چې امریکا باید په طالبانو فشارونه زیات کړي.
امریکا تر څو چې د خزو حقونه تضمین شوی نه ده په رسمیت هم ونه پیژندل شي. طالبانو دوه کال شو چې خزو او نجونو په کور کې بندي کړی ده او امریکا او نورو سازمانونو باید عملی ګامونه پورته کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز معارج به د امریکا د استاذ جرګې د څرګندونې پر طالبانو د فشار په معنی بولی.
اوس وخت کې دغه د سلام مجلس داسې خبرې اترې کوي یا دي نمندګارو مجلس او پریکړه کوي یا چارواکي د امریکا غا کې دا ټول هغه لوبه د طالبانو غوړي فشار اوړي. ځکه په دې وختو کې ناس شروع شي فارمټ د مسکو جدا ناسته په دوه کې طالبان امریکایان سره کینی.
د طالبانو حکومت مې زبی الله مجاهد د امریکا کانګرس د غړو دغه څرګندونو په تړاو د ازادي لړۍ پښتنې جواب نکړي خو له دې وړاندې ویلي چې دوی په افغانستان کې د خزو په شمول د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصول پرانا کې ټینګ کړي دي. خو د طالبانو لوبیا واکمنۍ ورسته جنل شپږم ټولګي څخه پورته لزده کړو منه شوی. خزي د ملګرو ملتونو په ګډون کورونی او نړیوالو موسسو کې لکار را ګرځول شوی او تازه د خزو په سلګونو سنگارتونونه هم تړلې دي.
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خوند د مین الله عالمی د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوې دي. د طالبانو د خبریالانو مرکز د چهارشنبه په ورځ په ویلمی کې ویلي خغلی عالمی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې نیول شوې دي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او په دغه ولایت کې ځینې سرچینې وایي د خغلی عالمی نیول د هغه پر رسنیز کار پورې اړه نه لري، بلکې هغه په یوې جنایي قضیه کې نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خوان امین الله عالمی 15 ورځې وړاندې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوای دی. کته هم په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو فرهنګ ریاست او په دې ولایت کې ځینو سرچینو د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته د خاغلی عالمی نیول کېدل تایید او ادعا وکړه چې د نوموړي د نیول کېدو لامل د هغه رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي که د خاغلی عالمی د نیولو لامل رسنیز هم نوی باید د قانون لارې قضیه تر رسیدنه وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځم پورس په یو اعلامیه کې ویلي د اندېښنې په څرګندولو سره به د ممتاز محلي رادیو د امتیاز خاوند ښاغلی عالمی قضیه څیړو او د محلي مسؤلینو څخه غواړو که د عالمی نیول شخصي اړخ ولري نو د قانوني لارې د ورته رسیدنه وکړي او ډاډ دی ورچې د راډیو کاري پروسه به نه زیانمنه کیږي. خو په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس شمس الله محمدي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې امین الله عالمی د جنایي قضیې په تړاو نیول شوی دی او دوسیه یې محکمې ته سپارل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عالمی د نیولو په اړه د دوی د بنسټ لخوا څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل
ما قضیه حقای عالمی را تعقیب داریم. ظاهرا
موږ د ښاغلي عالمی قضیه تعقیبوو. ظاهرا موږ ته د محلي ادارې مسؤلین وایي چې د هغه د نیولو قضیه شخصي ده او د هغه د رسنیز کار سره اړه نه لري، خو په هر صورت هڅه کوو د خپل همکار او هممسلک د خلاصېدو لپاره هڅه وکړو.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې ممتاز راډیو شاوخوا لس کاله وړاندې د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د امین الله عالمی لخوا جوړ شوی و چې د تېر جمهوریت په دوره کې ډیری د موسیقي او سرګرمي برنامې خپرولې. خو په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو وروسته مذهبي ترانې او د سلام وطندار راډیو شبکې ځینې برنامې هم خپرولې. د طالبانو لخوا د امین الله عالمی د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په خبر اوس مهال درې نور خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي و چې د خبریالانو نیول د دوی په مدني یا رسنیز فعالیت هیڅ اړه نه لري، خو د دوی د نیول کېدو او د ځای په اړه نور جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول د رسنیو د کار پر کیفیت او د رسنیو پر کاري وړتیا منفي اغیز کړی دی. د دغه بنسټ مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگاران شاهد هستیم که مورد بازداشت یا رفتار غیر اصولی از سوی مسئولین
موږ په مرکز او ولایتونو کې د یو شمېر خبریالانو د نیولو او ناسم چلند شاهدان یو. دا وضعیت د رسنیو د کار په کیفیت او د رسنیو د کار په وړتیا منفي اغېز کوي. که د خبریالانو قضیه رسنیزه موضوع وي، باید د رسنیو د تخطي کمیسیون او که شخصي او جنایي موضوع وي، باید د امنیتي ادارو لخوا ورته رسیدنه وشي.
غیر رسنیو موضوعات جنایي است چې ادارات امنیتي به رسیدګي کنه.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمان وار وار له طالبانو غوښتي چې نور خبریالان او مدني فعالان خوشي کړي، خو دا غوښتنه بې ځوابه پاتې شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. دوهرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن دینه پرو ښار ته تللی، هغه ښار چې څو ځلې پرې روسي ځواکونه بمباري کړي دي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې روسیه پر اوکراین تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان هم اړولی دي. روس ته تر هغې د اوکراین د غلو پر زیرمو تونونو بریدونه ډېر کړي دي چې تېره اونۍ یې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه تمدید نه کړه. تفصیل د لودین صاحب په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې نن پنځشنبه یې خپله کاري ورځ په دنیپرو ښار کې پیل کړه. دنیپرو د اوکراین په مرکزی برخه کې پروت هغه ښار دی چې څو ځله پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. زلنسکي لیکلي دغلته یې له سیمه ییزو مسؤلانو سره د اوکراینی ځواکونو پر تجهیز، د هوایي مدافع پر سمې کارونې او د هوایي سپر د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي داسې مهال له کیفه بهر سفر کوي چې روسیې پر اوکراین تیره شپه د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. دغه بریدونه تر ډیره پر اودیسی بندری ښار باندې شوي، چیرته چې د اوکراین د غلو دانو زیرمتونونه موقعیت لري. د اودیسی والی اولکی پر نن سهار ویلي چې د تور سمندر له یو اوبتله کالیپر توغندي پر دغه ښار لګیدلی چې یو ساتونکی پکې وژل شوی او د اودیسی بندر ترمینال زیانمن شوی دی. روسیې وروسته تر هغه د اوکراین پر اصلي بندر اودیسی بریدونو ته زور ورکړی چې مسکو تېره اونۍ د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې تر اوسه دغلته د غلو 26 زیرمتونونه په نښه کړي او لسګونه ټنه غلای له منځه وړې ده. د اوکراین چارواکو ویلي تیرو څلرویشتو ساعتونو کې دوه ملکیان د دغه هیواد په ختیځو سیمو کې د روسیې په حملو کې وژل شوي دي. هماله د ناتو د سرمنشي مرستيال مرچا جوانه ویلی چې روسیا نړیوالو قوانینو او هغو خلکو ته درناوی نه لري چې په ټوله نړۍ کې د اوکراین غلودانو ته سترګې پر لار دي. د جوانا په خبره ناتو تړون خپل متحدانو سره په تور سمندرګي کې د اوکراین ملاتړ ته تر هغو دوام ورکوي چې اړتیا وي. روسیه بیا ویلي دوی د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه ځکه تمدید نه کړه چې په خبره یې شرطونه یې نه دي منل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په ختیست کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې کډوال خپل مینو ته بیرته ستن شوې دي. دوی دغه کډوالو سره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا نقدي مرستې هم شوې. کومې کورنۍ چې بیرته خپل مینو ته ستنې شوې د هغوی هرې کورنۍ سره یو څه اندازه نقدي پیسې مرستو هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مسولین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنگونو خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالي شوي وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي، خو په وینا چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د یو این ایچ سی آر په مالي همکارۍ په برګي مټال کامدیش وایګل منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې له سلو زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
موږ نورستان ولایت کې یو څو ولسوالیو ته سروې وکړو. سروې نه بعد موږ توضیح کړل یو سل نه کورونه او هغه مهاجرینو چې ډېر ستونزې سره مخامخ وو هغوی ته موږ اووه څلوېښت زره اووه روپۍ ورکړل او دولس کوره هغه وو چې هغې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي وو هغوی ته موږ یو شپېته زره روپۍ ورکړل. دا د مختلف ولسوالیګانو نه وو.
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد شل کاله وړاندې کډوال شوی و. هغه اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی او مرسته یې ترلاسه کړې. وایي
نو الله دې اجر ورکړي د یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو. په ډېر ښه وخت کې دا ښه اړین وخت و. یو شپېته زره اته سوه روپۍ راکړي موږ ته. دا موږ ته ډېر کفایت کوي. انشاءالله په دې کې به څه قرضداران هغه به دغه کوو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زموږ اړتیا پوره کېږي انشاءالله.
غلامی رحمان اصلا د منډول ولسوالی اوسیدونکی دی. له تیرو څه باندې دوه لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. په ترلاسه کړې مرسته خوښ دی، خو هیله یې دا ده چې یو ورځ له کډوالۍ خلاص شي او خپلې سیمې ته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیریت څخه زیات منندوی یم چې موږ سره وڅل به زره وسوه افغانۍ مرسته وکړه. موږ غواړو چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلي کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنگونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې اوبو ځنګل او څړځایونو پر سر د شته دښمنیو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي او مرستو ته اړتیا لري. تازه د کامدیش او کشتوس قومونو ترمنځ د روغې جوړې کېدو وروسته د دواړو خو سلګونه کورنۍ خپلو ځایونو ته تللي، خو هلته د سرپنا او نور اسانتیاو نشتون سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د ډېرې ګرمې هوا له امله ډېر زده کوونکي په موسمي ناروغۍ اخته شوي او په ټولګیو کې ضعف کوي. دوی وایي که څه هم په وروستیو ورځو کې د ګرمۍ شدت زیات، خو د طالبانو حکومت د تیرو کلونو خلاف چې د کال دا وخت به دوی ته د وړې رخصتي ورکول کېده هیڅ اقدام ونه کړ. که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدینو د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې ماشومانو ته یو څو ورځې رخصت ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
شهرم بسیار گرم است. در یک سمت 40 نفر میشینم. خودم هم مریض شدم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځی ته تګ او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولی سم سبق ووایي.
موږ
اته بجې ښوونځي ته ځو او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډېره توده ده. زموږ ښوونځی د څښاک لپاره صحي اوبه نه لري. سبق سم نشو زده کولی. زړه مو بېحاله کیږي. له طالبان غواړي چې ښوونځي رخصت کړي.
د کابل د یو ښوونځي یوه ښوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل هره ورځ په ښوونځي کې د یو شمېر زده کوونکي د ناروغه کېدو شاهده ده.
هوا ډېره توده ده. اوبه نشته، برېښنا نشته. له 10 تر 12 زده کوونکي مې هره ورځ په زویني کېږي. استفراقونه کوي، اسهال وي، زوف کوي او ډېرې ستونزې لري، هم زده کوونکي او هم ښوونکي.
څه هم د طالبانو حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو 2 ورځې رخصتي ورکړې وه. خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستیو ورځو کې هوا ډېره توده شوې ده. خو د طالبانو حکومت د تیرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د اوړي رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د 2 ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قوم ګذر منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې، لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي مسؤولین د ښوونځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال یو موټر پیدا ګرمي درته ګرمي ډېر شدید 15 درجې ګرمي د سهارې سلرم د اسد دی په بل څوم کې یو دانو لیدلی و.
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د 2 ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
په دومره هوا ګرم دي دا ولې طالبان غوړ نه کوي؟ دا ولې نه ګولې؟ دا ماشومان د خواړه دي تر څو په ګرمۍ باندې طاقت نه کوي. موږ ماشومان هلته په مکتب کې ډېر په زور دي توجه
کی پدې کې. زه مخبل ورور دی، ته کلن ماشوم دی، دویم ټولګي کې درس وایي. تایم د مکتب هم دی لسونه تر یوې بجې پورې. زه که څه ګرمي سخته زیاته ده، حتی زه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. نو ځینې وخت تر دې حده کېږي د ماشومان دي چې خوندماغ کېږي سره د ګرمۍ له وجې. او په دې هیله یاستو چې دولت حداقل یو 10 ورځې یا 15 ورځې رخصتي ورکړي.
حڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکو او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به هر ځلې د چارنیما ازموینې وروسته د زمري له لومړۍ تر 10مې رخصتي ورکول کېده. خو سږ کال کې څه هم هوا د تودوخې له امله په نړیواله توګه ګڼې اندېښنې شتون لري، خو بیا هم د طالبانو حکومت د ښوونځي زده کوونکو نه دي رخصت کړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې نن 5 شنبه په کابل کې د تودوخې تر ټولو لوړه 15 درجې او په بلخ ولایت کې 44 درجې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشې په نامه چې دغه کوم نشي توکي چې دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر شي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټولې میډیا پورې ورسیږي. زه پیغام آزاد ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د بلکې ژوند د سیاست او ژوند په ډېره خطر کې په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته وتلی نه شي، کار کسب نشته ده خوراک سسکا که طریقه نشته ده که خارجی کم کمکونه دی اگر طول پا مطلبونه دی پا واسطو دی چوک چا سر برای راست نه کمک کهی نه مدد کهی نه امداد کهی کچا سوک سوک پی جنی ور سر شل زی کمکونه کهی که سوک سوک نه پی جنی اگه نارنگ رنگ تقاضاوی کهی که ده یو این کمک ده که ده دبلی وی فی کمک ده که هر یا خارجی کمکونه دی یا ماشونه دی یا نقدی کمک ده یا خوراکه کمک ده هیچ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي دومره هده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي ډېر خلکو پکې خودکشیانې وکړه ډېر خلک پکې مړه ژوندی ورک شول زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي